شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجې سره نن د شنبې ورځ د ثور 28مه نیټه ده د 1309 هجری لمریز کال د مې د میاشتې د 12مې سره برابر ده د 2013 میلادي کال. د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. په دې یو ساعته پروګرام کې تاسو ته هم خبرونه لرو، هم رپورټونه او د مخدرو موادو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام به هم واورئ. اول به ورسو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر هغه لفظي جګړه پیل کړې چې په سوریه کې یې توغندي سره وشتل او په عراق کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د دریو هیوادونو یو شمېر مذهبي عالمانو چې په اندونیزیا کې یې غونډه وکړه، د جمعې پر ورځ له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی ویلي چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې روانه جګړه غیر اسلامي ګڼل د دغې غونډې یوه ښه پریکړه ده چې کېدای سي په افغانستان کې د جنگ له کمېدو سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د دغې شورا یو بل غړي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي وو
د سولې عالي شورا د دې درناوی کې د درې اسلامي لویو هیوادونو د علماو توصیو د هغوی د پریکړو او د هغوی د فیصلو.
په اندونیزیا کې په پرونۍ غونډه کې د دریو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له جګړې لاس واخلي او سوله ومني، خو طالبانو لا تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په فراه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان دي. د دې وزارت وایان محمد راتمنش د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان چې حمله یې کړې وې په شا کړی دي.
په ګروپای دهشت افغان تلفات سنگین وارد شد که در حدود
اضافه دیوی دهشت افغان ډلو ته درانه تلفات اوشتي دي چې تر 15 تنه زیات مړي او زخمیان لري. د افغانستان امنیتي ځواکونه له خپلو سیمو کلکه دفاع کړي، خو متاسفانه 14 تن شهیدان او 4 زخمیان لرو. د ملي دفاع وزارت ویاند ویل چې د بدخشان په تیشکان، کوهستان او جرمولسوالیو کې هم وسلوال طالبان مات شوي دي او درانه تلفات لري، خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د کندوز د ښځو چارو مشر وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د جدي او خطرناک تاوتریخوالي ارزونه ښیي چې تیر کال تر هغه د مخکې کلونو پرتله دغه ستونزه په دې ولایت کې کمه سوې ده. نصیبه هولکر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که څه هم تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 140 قضیه ثبت شوې، خو پر یوې کوچنۍ نجلۍ د جنسي تیری او قتل له قضیې پرته نورې ټولې عادي او کورنۍ شخړې وې چې د حقوقي مشورو په مرسته هوارې شوې. د میرمن هولکر په خبره د خطرناکو قضیو کموالی کولی سي د اغیزمنو کوشش د ژوند په وضعیت کې د بدلون راوستو په برخه کې یو لاسته راوړنه وبلل سي. تیر کال د کندوز په خراباد ولسوالۍ کې پر یوې وکلنې نجلۍ چې د نامعلوم کسانو لخوا تښتول شوې وه جنسي تیری وسو او بیا ووژل شوه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د جمعې پر ورځ د لیسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پوهنتون له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د محصلانو د قانون، تجارت، سیاست او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې تحصیلي دوره بشپړه کړې وه. په افغانستان او عراق کې د امریکا په خواني سفیر زلمی خلیلزاد پر ټویټر د پوهنتون فارغانو ته لیکلي چې زړور او د ویاړ وړ دي. ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړه چې په سوریه کې توغندي سره وشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د جمعې د لمانځه د خطبې پر مهال اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې بیا په سوریه کې پر ایراني ځواکونو برید وکړ او دا احمقانه حرکت یې وکړ. د اسرائیل تل ابیب او حیفا ښارونه به پر توغندي وبلي. د اسرائیل دفاع وزیر بیا له خپل لوري خبرداری ورکړ او له دمشق یې وغوښتل چې د ایران د قدس ځواکونو مشر ته نه ووایي. اویګور لیبرمن وویل
مصر لاسد تایفت ایرانیم تایفت قاسم سلیمانی
دوی زه اسد ته دا پیغام لرم، ایرانیان وشړه، قاسم سلیمانی ته ځواب ورکړه. هغه مرسته نه کوي، هغه یوازې زیان رسوي، د هغه حضور استونزې زیږوي او zarar رسوي. ایران ته ځواب ورکړي چې شایي موږ بیا د ژوند طرحه ته دغلطه تغییر ورکړو. دوی ورځې مخکې اسرائیل پر ایران تور پورې کړ چې د سوریې له خاورې د اسرائیل تر واک لاندې ګولان لوړې پر توغندیو ویشتلې دي. د دې په ځواب کې اسرائیلي الوتکو په سوریه کې پر ایراني اهدافو درنه بمباري وکړه. اسرائیل وویل چې په سوریه کې د ایران نیمایي پوځي تاسیسات له منځه وړي دي. په عراق کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی چې په خپله شیعه دی هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوذ یو توازن رامنځته کړي. تر انتخاباتو د مخه د ترسره شوي سرویګانو له مخې د البادی ګوند اتحاد مخکې دی. د ابادی نږدې سیالان په دې انتخاباتو کې نوري الملکی او د شیعه ملیشاو مشر هادی العامري دی چې دواړه تهران ته تر البادی نږدې دي. وروسته تر دې چې تېر کال عراق د داعش افراطي ډلې پر ضد د بریالیتوب اعلان وکړ، د لومړي انتخاباتي چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو، ساعت 12:06 دقیقې دي. زموږ د خبرونه تر 2 بجې ده. تاسو به په دې خبرونه کې ورسره رپورټونه اورئ او د مخدر موادو ځانګړی پروګرام لرو. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان د مذهبي عالمانو د وروستۍ غونډې هرکلی کړی دی. موږ نن د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عطاءالرحمن سلیم سره غږېدلی یو.
برای اولین بار است که علمای بسیار قوی، بسیار متبحر پاکستانی
په دې خبرونه کې به پر په اندونیزیا کې د دینی عالمانو د فتوا په اړه او په دې اړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره څونه مرسته کولای سي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد ودیر صافی سره مرکه لرو. په ولایتي مسایلو کې به د ننګرهار په روغتون کې د ځینو ستونزو څخه خبر سي.
دا اوسنۍ کومه پیښه چې په روغتون کې شوې ده، د یو ماشوم خې چینجي کړو کنه، د ډېرې نورې پیښې هم په دې روغتون کې شوې.
په دې خبرونه کې به له کندوز هم په یو راپور کې واوري چې خلک راټول شوي دي او د سولې لپاره ژغ اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به تاسو ته هڅه وکړو چې د کابل د نن ورځ پاڼو ته هم کتنه ولرو او لکه څنګه چې مخکې ویل د مخدر موادو پر ضد د مبارزې یو ځانګړی پروګرام. تاسو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان او اندونیزیا مذهبي یو شمېر عالمان په اندونیزیا کې پرون دوی غونډه وکړه او د غونډې په پای کې یو فتوا ورکړه. په دغه فتوا کې ویلي و چې د انتحاري حملو په ګډون دهشتګردي او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف کار دی. په دغه غونډه کې د افغانستان څخه شپاړس او د پاکستان څخه هم شپاړس استازي تللي وو او د اندونیزیا 22 عالمان حاضر وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې پریکړلیک د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره مهم بللی دی. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه غیر اسلامي ګڼل د دې غونډې یو موثره پریکړه ده او کېدای شي چې په افغانستان کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکړي. نسیم شفق زما همکار له کابل په دې اړه رپورټ لري.
د سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په اندونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی علماو د غونډې نتایج په دې هیواد کې د جګړې د کموالي او د سولې د ټینګښت سبب وګرځي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلل شوه او دا د په خبره د دینی علماو یو ښه تصمیم و. خاغلی سلیم د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان او اندونیزیایي دینی علماو ترڅنګ د پاکستان دینی علماو هم د لومړي ځل لپاره د افغانستان سولې په ملاتړ او په دې هیواد کې د روانې جګړې پر ضد خبرې وکړي.
برای اولین بار است که علمای بسیار قوی، بسیار متبحر
دی وایي د لومړي ځل لپاره د چې د پاکستان پیاوړ علماو د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي او ترور او تروریستي اعمال غندي. دا یو خلاص راوړنه ده او په عین حال کې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریا لپاره مونږ هیله من کوي. دی همداراز وایي چې د انډونیزیا په غونډه کې د پاکستان دینی علماو ژمنه وکړه چې دوی به له هغو خواوو سره چې په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی علماو غونډه د جمعې په ورځ د انډونیزیا په اوګور ښار کې ترسره شوه. په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د علماو شورا د غړي او ویان مولوي محمد قاسم حلیمی په خبره له سولې سره مخالفت د خدای له احکامو سره مخالفت بلل شوی. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې د جګړې لوخیرو خواو نه غوښتل شوی چې د اسلام د سپیسیلي دین له احکامو سره سم مخامخ خبرو ته سره کینی. د درې وړو هیوادونو دینی علماو د ولسمشر غنی د سولې د دریز هرکلی او ملاتړ کړی او خبرې اترې په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل تر ټولو مناسبه لار بللې ده. طالبانو له دې غونډې سره مخالفت کړی او هغه یې کمرزښته او نمایشي بللې ده. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د پنجشنبه په ورځ وویل چې په اندونیزیا کې د دینی علماو غونډه کولای شي په افغانستان او پاکستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. نسیم شفق، آزادی رادیو، کابل.
اوردونکو، تاسو کولای سئ چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د غونډې په د پریکړلیک په اړه نور جزئیات موږ پر وپاڼه باندې وګورئ، ازادي رادیو ډاټ کام. او د پریکړلیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو خواوو څخه غوښتنه سوي چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم دي سولې ته کښېني، مستقیمې خبرې دي وکړي. د پریکړلیک په نهمه ماده کې ویل سوي چې پر ملکي وګړو د حملو او انتحاري بریدونو په ګډون تشدد او تروریزم له اسلامي اصولو سره په تضاد کې دي. د غونډې په اړه یو شمېر سیاسي څارونکي په کابل کې په دې نظر دي چې مثبت وا شوه، خو د افغانستان له سولې سره شاید ډېره مرسته ونه کړي او نتیجه یې د پام وړ نه بولي. نسیم شفق د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد ودیر صافي سره چې هغه هم ورته نظر لري خبرې کړې دي او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې ولې دوی فکر کوي چې په اندونیزیا کې د غونډې نتایج د پام وړ نه وو.
زه فکر کوم با چې دې غونډې زیات کار نه دی کړی، صرف دغونه شوي دي چې علما د مذهبي د پاکستان او د انډونیزیا او د افغانستان دا سره یو نوی سره باندې کېناستېدل او شاید څه تفاهم منځته راغلی وي. بګر ډېر چند لاسته په دې دي راغلي چې دې غونډې هېڅو نه ویلې، سوله یې تایید کړه، مگر دا نو ویلي چې پاکستان علما څه موقف لري په دې کې او څه صلاحیت لري او کولی شي زموږ طالبان چې استادانې دي چې هغه راولي دوی زموږ مذاکرې ته، که نه په دې خبره قطر خبرې نه دي شوي او فتوا نه ده صادره شوي چې د طلباو د دېو اعمال چې افغانستان کې سرته رسوي دا جهاد نه دی، دا خلاف د اسلام دی. صرف دغونه ویلي چې اظهاري حملاتو په مورد کې دوی واضح خبر ده چې اسلام کې منع دي او حرام دي، هغه یې حرام ګڼلی دي. د انډونیزیا د مذهبي غونډې نه چې ونه وتل.
بله، نو د سولې لپاره، د افغانستان د سولې لپاره ستاسو نظر دا دغه فیصله یا دغه پریکړه یا دغه کیناستل کولی شي څه کومک وکړي استاد؟
یعنی د دې نه چې هیڅ سره نه کینی، هیڅ سره روغبړ نه کوي، هیڅ سره پیژني نه، نو چې کیری او د بل په ضرورو باندې پوه شي چې افغانستان کې دننه هم اسلامي علما شته دي او د هغوی سره کولی شي خبرې وکړي، دا هم یو غنیمت خبره ده. نظر دې ته چې بیخي سره هر وخت چې دوی وګوري بېګانه به وي سره، خو چې سره کینی ښه دی چې معرفي دپاره ښه دی آینده دپاره وګورو څه کېږي.
یعنی ستاسو له نظره کومې پریکړې باید سوي وای چې هغه وتوانېږي په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسېدو او په بشپړ ډول د سولې لامل وګرځي؟
د پاکستان که خلوص د دیا سره راغلی وای او افغانستان باندې رسوای درلودلی او اسلامي و منطقوي سمندیت هم درلودلی او د افغانستان په ضد نه وای، نو دوی باید ویلي وای چې موږ طالبان راضي کوو دې ته چې تاسو سره خبرې ته کښېني، تاسې مسلمان خلق اسی او دا حیف دی چې دوه مسلمان رونه سره جنګېږي، او یا که دوی دا زمانت خپل ځان کې دا قوت نه لیده ویلی نه شو، نو اقلا ویلي به چې موږ به خپل پاکستان حکومت ته دا وړاندیز وکړو چې دې کې مرسته وکړي سیاسي لحاظه، ولې چې هغوی د طالبانو سره مرسته کوي او پیژني، او که دا نشو کولای نو باید دا فیصله شوې وای چې دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده او کله وارد دا عنوان ورکول کېږي چې جهاد دی، دا د اسلام نظره جهاد دا نه دی او دا ورور وژنه او اسلام وژنه ده.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو او استاد پوهند ودیر ساپای وو له ازادي راډیو سره مرکه کړې وله. د څخمننه کوو اوریدونکو ورځو. اقتصادي خبرونه خو په یاد ولري چې په کندوز کې عالمانو غونډه کړې وه او په افغانستان کې د سولې غږ کړی دی. وروسته په دې خبرونه کې پر دې رپورټ لرو. اوس به ورسو مرزی احمدزی ته اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د تازه میوو صادراتو پر وړاندې ترانزیتي ستونزې حل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرسیل خان جانل کوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد د سوداګرو له دوه ورځنۍ دوه اړخیزې غونډې وروسته د ترانزیتي ستونزو د حل په هدف یو تړون هم لاسلیک شو. ښاغلی الکوزای وایي چې له دې وړاندې پاکستان د افغان سوداګرو تازه میوې او سبزیو صادراتو ته د قرنطین سرټیفیکیټ له امله اجازه نه ورکوله، خو اوس دغه ستونزه حل شوه. الکوزای وایي چې پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو د لوړې ګمرکي تروفي ستونزه هم هواره شوې. له دې وړاندې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د پاکستان له لوري 30% ګمرکي تروفه وه، خو اوس دغه ستونزه 15% ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې یونان ژمنه کړې له دغه وزارت سره زر بیلابیل د زیتونو نیالګي مرسته وکړي. د دغه وزارت وینا اکبر سمید شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه نیالګي به اقلیمي وضعیت په کتو سره په یو شمېر ولایتونو کې به کینول شي چې ورسره به د زیتونو تولیدات زیات شي. نوموړی وایي چې تیر کال یوازې دغه وزارت د زیتونو د تولید له امله د ننګرهار له کانال څخه 30 میلیونه عاید ترلاسه کړی و. تیر کال د افغانستان په کچه د زیتونو تولیدات ټولټال 8.9 و. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال له ننګرهار، لغمان او خوست ولایت څخه د زیتونو تولیدات ترلاسه کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1,000 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجې 1.5 منای بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,000 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 45 او 1 لیتر ډیزل 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 3,000 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومان 11 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,595 افغانۍ.
د ازادي راډیو اوریدونکو وروسته په خبرونه کې تاسو ته د مخدره موادو په اړه یو ځانګړی پروګرام وړاندې کوو چې د مخدره موادو د استفادې پر ضررونو خبرې پکې سوي دي. نو د دې پروګرام د اوریدلو لپاره لطفاً له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو ساسخ بل راډیو ده، تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر 3 شمېره باندې موږ ته پیغامونه راوستوي. موږ به په دې خبرونه کې وروسته له ننګرهار یو رپورټ وړاندې کوو. د جلال آباد په مرکزي روغتون کې چې کومې ستونزې موجودې دي، تاسو موږ ته د افغان بیسیم پر 3 شمېره باندې پر هغو ستونزو چې ستاسو په سیمه ییزو روغتونونو کې تاسو لیدلی دي او ستاسو په نظر باید حل سي پیغامونه راوستوي. موږ به په دې خبرونه کې ورسره درته خبر کړو. اوس به ورسره رضوان مراد ته د تل ابیب او تهران ترمنځ ګواښونه او لفظي جګړې زور اخیستی دی. ایران د لبنان له خاورې په روسیې کې پر اسرائیل راکټي حمله وکړه او ورپسې اسرائیلي الوتکو په سوریه کې ایراني تاسیسات په نقشه کړل. تر دې وروسته د تهران او تل ابیب ترمنځ لفظي خړې زیاتې سوې دي. او رضوان مراد د دې اوس په استودیو کې را سره ده، دغه مسله څارلې ده، کتلې ده. رضوانه، دغه شخړه تر کومه ځایه رسېدلې ده؟ نوې خبرې په دې کې څه دي؟
فرشتې، نوې خبرې دا دي چې د دواړو خواو مشرانو، پوځي قومندانانو، دغه را سیاستوالو ډېر سختې خبرداري له یو بل سره تبادله کړې دي. مثلا د ایران یو مخکخ دینی عالم چې د سپاهي پاسدارانو دغه را انقلابي شورا کې دی، هغه احمد خاتمی نومېږي، ده ویلې دي چې که اسرائیل بیا د ایران اهداف په سوریه یا په لبنان کې په نښه کړي، نو لګ تر لګه دوه اسرائیلي خارونه به له منځه یوسي او اسرائیل به د ورکېدو له ګواښ سره مخ شي. ایرانیانو دغه راز نن په تازه خبرو کې امریکا ته هم خبرداری ورکړی چې اسرائیل منع کړي چې په ایران او په ایراني اهدافو حملې ونه کړي، ځکه دوی چې دا اوس د سوریې په ختیځ او شمال کې زر امریکایي عسکر پراته دي. یعنی دوی وایي چې د خپلو عسکرو ژوند به هم په خطر کې واچوي او امیدواري ښیي چې امریکایانو د امریکا ولسمشر به د دغه شان بریدونو د اسرائیل د بریدونو مخه ونیسي. اسرائیل بیا وایي چې بل هیڅ لار نه لري، د سوریې ولسمشر باید د ایرانی پوځیان، ایرانی ملیشا او ایرانی پوځي سلاحکاران له سوریې وباسي. او مستقیما د اسرائیل د دفاع وزیر ایوګدور لبرمن نن ویلي دي چې که اسد غواړي چې پاتې شي نو دی باید فوري طور باندې خپل ایرانی انډیوالان له دې خاورې وباسي. او د سپاه پاسداران انقلاب د ایران د ځواک مشر سلیمان قاسمی نوم یاد کړی ویل چې د په اسرائیلو د حملو امر ورکړی او دا کس او ایرانی ملیشه باید له خپلې خاورې وباسي. د تازه خبرداری دي چې یو بل ته ورکړي.
رضوانه، تا په منځني ختیځ کې وخت تیر کړی، هلته دې زده کړې کړې دي، نو تا ته د منځني ختیځ حالات ډېر شاید تر نورو خلکو ښه معلوم وي. اسرائیل او ایران طبعا روابط یې همیشه خراب وو، په دا وروستیو کې څه شی د دې سبب سوی دی چې د دوی په دا اړیکو کې یو دوباره دغسې کړکېچ زیات سي او چې ته ورسېږي؟
که څه هم چې لکه څنګه چې تاسو ویل فرشتې د دواړو ترمنځ لفظي شخړې هم کېدې، خبرداري هم کېدې، د لبنان کې د حزب الله ډلې چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي د دې لخوا به کله کله په اسرائیلو راکټي بریدونه کېدل د جولان لړو. خو کله نه چې په سوریه کې شخړه پیل شوې او د ایران زرګونه پوځیان دغلته الوتکې او ملیشې د ایران شمل شي په اسرائیل کې په سوریه کې دي، له هغه وخت نه راهیسې د اسرائیل او د ایران ترمنځ مشکلات او بحران زیات شوی. مثلا دغه وایي اسرائیل وایي چې درې ورځې مخکې د جولان له خاورو شل راکټه حزب الله او پخپل ایرانی ملیشو په اسرائیل وشتي دي. او غینه پس هغه د تاسو کتل چې دوه ورځې مخکې تقریبا 28 جنگي الوتکو د اسرائیل په سوریه کې د دوی اهداف وشتل. بیا لوی تحول پکې دا راغی چې ډونلډ ترامپ اعلان وکړ چې زه د ایران لاټومي موافقه وزم، او تر هغه یو ورځ مخکې د اسرائیل صدر اعظم نقشه خود چې ایران خلکو ته فریب ورکوي. نړیوال سره اټومي موافقه کړي، لیکن استخباراتي معلومات هر څه افشا کړل چې ایران په پټه اټومي فعالیتونو ته دوام هم ورکوي. یعنی ایران باندې فشار زیات دی، ځکه چې امریکا هم اوس هغه موافقه نه وته ده، قسم چې روپی ټول نور سره ولاړ ده. خو د سوریه په مسله او په سوریه کې د ایران موجودیت د اسرائیل لپاره یعنی درد سر ګڼل کیږي، او اسرائیل په دې خاطر دغه وروستي اقدامات کړي دي.
ډیره زیاته مننه رضوانه. اوریدونکو، تاسو ته باید وویل سي چې په لبنان کې په وروستیو کې پرمانی انتخابات وسول او د حزب الله شیعه ډلې زیاتې چوکۍ وګټلې. د امریکا حکومت حزب الله تروریستي ډله ګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر تېره اونۍ وویل چې ایران د تروریزم په ملاتړ کوونکو دولتونو کې دی، ځکه یو مثال د حزب الله له ډلې د ایران ملاتړ و، خو ایران پر ځان لګېدلې تورونه ردوي. تاسو د دې مسلې د څارنې لپاره لس فنز موجود پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کا.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو بیرته د افغانستان وی مسالې ته. تاسو خبرونه په پیل کې واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا کته هم په افغانستان کې سیاسي څارونکو یو شمېر سیاسي څارونکو نور سره مني، خو د سولې عالي شورا وایي چې په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو، د مذهبي عالمانو وروستۍ غونډه ګټوره او د افغانستان د سولې د بهیر سره مرسته کولای شي. په کندوز کې یو شمېر عالمانو غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی دی چې نور سوله وکړي، پر طالبانو یې غږ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره دي د خلکو د امنیت په خاطر، د خلکو د ژوند د ساتنې په خاطر سوله وکړي. اجمل آریان له کندوز رپورټ لري.
د کندوز دینی عالمان پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې د جګړې پر ځای د سولې لاره غوره کړي. په کندوز کې یو شمېر دینی عالمان د مسلمانانو ترمنځ جګړه جهاد نه بولي، بلکې د دوه مسلمانانو ترمنځ سوله او پخلاینه کول د خدای په لاره کې ستر جهاد یادوي. د دغه دینی عالمانو په وینا چې په هرې ټولنې کې سوله او ثبات د لوی څښتن تعالی ستر نعمت دی، او د سولې په رڼا کې انسانان کولی شي د خپل د هیواد د پرمختګ او آبادۍ لپاره کار وکړي او ځان بسیاینې ته ځان ورسوي. د کندز له دینی عالمانو څخه یو تن مولوی خیر محمد وای:
ستونی فقرات یک جامعه،
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه عمل چې له روژې، لمونځ، حج، زکات او حتی له جهاد فی سبیل الله څخه لوړ مقام لري، هغه د دوه مسلمانانو ترمنځ سوله او پخلاینه ده. نو کله چې په یوه ټولنه کې سوله راشي هلته پرمختګ فرهنګ آبادۍ او پوهه راځي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان د سولې په راوستو او ټینګښت کې د ولسونو هڅې هم اغېزمنې بولي او له خلکو غواړي چې د هېواد روان وضعیت ته په کتو سره باید د حکومت تر څنګ اوږه په اوږه د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي او په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو د فعالیتونو مخه دې ونیسي. مولانا عبدالمصور په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
پیغام درې ملت درې رعایت نمي است کوم
زما پیغام د افغانستان ولست دا دی چې چیرې دوی په خپل سیمو کې څوک ویني چې پر تروریستي بریدونو لاس پوري کوي او یا خپل سړک او خونځي ویجاړوي او بې ګناه خلک وژني، نو باید چې امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي تر څو په سیمه کې تلپاتې سوله او ثبات رامنځته شي. له دې سره سم دغه دیني عالمان له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره له جګړې او تشدد څخه د لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یو ځای شي. مولوی غلام فاروق یو تن دینی عالم په دې اړه وایي:
او برادرای کی خفه هستند به ایثار ناره،
هغه ډلې او کسان چې ناراضي دي باید له جګړې څخه لاس واخلي، ځکه جګړه د حل لاره نه ده او باید د خبرو له لارې خپلې ستونزې هوارې کړي څو په هیواد کې سوله او ثبات راشي او ټول خلک په یو آرامه چاپېریال کې پرته له جګړې ژوند وکړي. خو د دغې جګړې ټول زیان زموږ هیواد او زموږ خلکو ته رسېږي، ځکه جګړه د ټولنې وګړي له بېلابېلو ناخوالو، ستونزو او ننګونو سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستو کې د افغانستان دولت لخوا وسلوالو مخالفانو ته د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو په هدف نوي او بې سابقه وړاندیزونه شوي دي چې پکې کوم خاص قید و شرط نه دی ایښودل شوی او برسېره پر دې کې چیرې وسلوالو مخالفان سولې ته غاړه کېږدي، نو دولت مکلف دی چې هغوی ته د کار زمینه هم برابره کړي.
او اوس په ورسوز موږ خبریال ته په جلال آباد کې، د جلال آباد په مرکزي روغتون کې څه ستونزې موجودې دي؟ دا به په یو رپورټ کې واورو.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د جلال آباد مرکزي روغتون ډاکټرانو د ناروغانو سره په بې پروايي تورنوي. په ټولنیزو او یو شمېر نورو رسنیو کې د مرکزي روغتون ډاکټرانو په اړه د خلکو خبرګونونو هغه مهال زور واخیست چې د ناروغ زخم چینجي وکړل. خاریان وایي دې ته ورته نورې ډېرې پیښې په روغتونونو کې شوې چې یو مهم لامل یې د ډاکټرانو بې پروايي ده. دوی وایي هغه ډاکټران چې له ناروغانو سره په بې پروايي تورن دي او که پرې تورونه ثابت شي، نو عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي چې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي.
د ننګرهار په دغه حوزوي روغتون کې چې د دې مریض په حق لا کوم برخورد شوی دی یا د مریض چې کوم دغه تکلیف دومره وګت شوی دی یا جوړ شوی دی، دغه برخورد بالکل د منلو وړ نه دی. مسؤلین کسان چې کوم دلته دي دوی باید علني مجازات وګوري.
ریانی مو د جلال آباد د ښار نه د اوسنۍ کوم پیښه چې په روغتون کې شوی دی، یو ماشوم خې چینجي کړو کنه، د ډېرې نورې پیښې په دې روغتون کې شوی، نو دا اړوند د ادارې د مسلون د غوړو چې باید د دې ادارې خسته تامین ونیسي سره چې نور کومې د سپې خې رامنځته نه شي او دا مشکلات حل کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال وایي د محب الله په نوم د دغه ناروغ د قضیې په تړاو دوی پوره پلټنه کړې، خو په خبره یې ناروغ له مرګه ژغورل شوی.
د دغه محب الله نام ناروغ په اړه چې کوم پلټنه نن شوې ده، دوه بخش لرل. تخنیکی بخش کې د عدلي طب ډیپارټمنټ له خوا نه زموږ د روغتون د رئیس تر مشرۍ او تر سره سو منګ په ثوابت کې دوه موضوعات لرو، یو غفلت ده یو احمال دی. غفلت د سې په نتیجه کې نه تر سره شوی، مریض ته په سلور ځلې امنیت خانه ته وړل شوی ده، ژوند د جوړل شوی د خپې د قطه کې دونه مخنیوي شوی ده، نویف د ناروغ سره فعلاً خو وضعیت لري. د دې د پوښتکی د پیوند په خاطر به دا مجهز روغتي مرکز ته کابل ته انتقالي.
د خلکو د دې ادعا په اړه چې د جلال آباد په مرکزي روغتون کې ډاکټران بي پروايي کوي، د مرکزي روغتون مشر ډاکټر احسان الله شنواره د خبره نه مني او وایي پر دې روغتون د ناروغانو شمیر زیات دی.
هر څو غواړي چې د شپخانې ته مراجعه وکړي، دا شپخانه د ورځې 3000 پوری مریضان په پیډی کې आवाज منګورو او زموږ دا شپخانه چې دا تاسو شایدان سه چې د ورځې شپې ته نه کم عملیاتونه پکې نه کیږي، نو د او پی ډی په څنګ کې موږ ته عاجل واقعیت هم د 200 نه اضافه راځي. عاجل واقعیت هر ورځې یوازې صرف زموږ ولادتونه دي چې نسې ولادي تر راځي، او په څنګ کې د اطفالو کې ژوندته ته د داخلي کې ژوندته ته د اوتا کې عاجل ته نسې ولادي کې ژوندته ته تاسو د ثاني شایدان شي څومره واقعیت په شرقي افغانستان کې شوې دي، که بم چاودنې دي، که خودکش حملات شوې دي، که د جنگ واقعیت دي.
د ننګرهار د مرکزی روغتون مسولینو له دې وړاندې هم په وی خبري ناسته کې ویلي وو چې د جلال آباد مرکزی روغتون ته د ختیځو ولایتونو او د لوی لارو ناروغان ورځي، خو امکانات ورته د پخواني سروې له مخې برابر شوې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبیدالله د زابل څخه لیکلي، د زابل په مرکز کلات کې دولتي روغتون کې ډاکټران د ناروغانو ستونزو ته پر وخت ځان نه رسوي، نو د لوړ پوړو چارواکو څخه د اقداماتو په هیله یو. حقیار له کندهار نه لیکلي، کوم وخت چې ولسوالي سقوط کیږي مرکزي حکومت په لاس پکې لري. دا پیغام سموشتا پروگرام د موضوع سره ارتباط نه لري خو او لوستل کېدلای نسی، نو لطفا دا پیغام د سره راوستوي. شاه محمد د زابل د شمالزو ولسوالۍ د څخم یو پیغام راستولی چې د سندرو نمره یې غوښتې ده، خو دا زموږ د پروګرام موضوع نه ده. وروره مرسل د نیمروز د دلارام ولسوالۍ څخه لیکلي، دلته یو دولتي روغتون دی چې فعالیت یې ډېر کم دی، لږ دوا ورکوي او ډاکټران یې هم کم دي. نوروزی د بکوا څخه لیکلي دي، زه نه پوهیږم چې ولې په بکوا کې کلینیک نسته. او شفیق جان زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي، د خوست ملکی روغتون د 15 لکو وګړو په وړاندې جوړ سوی دی، نو دا یوه لویه ستونزه ده. امیر با ایزای له شکین څخه لیکي، دلته شدینه ډاکتران بیخي کمی دي. اوریدونکو، کله چې تاسو ته د پروګرام یوه مسله وړاندې سي، لطفاً په هغه مسله کې پاتې سئ او په هغه مسله باندې خبرې وکړئ چې ستاسو پیغام هم خپور سي او موږ هم په پروګرام کې وخت راوسپمیږي. محمد رفیع د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د کندهار څخه چې د کندهار په میرویس روغتون کې اکثر ډاکتران په فیسبوک اخته یې پیسې اخلي او بیا د مریض په پروا نه کوي. او د بادغیس بالامرغاب څخه ولسوالۍ څخه محمد ابراهیم هلال زی لیکلي دي چې دلته خو اصلا ډاکتران نسته، دواوې ملایان پر خلکو ویشي. اوس به ورسو فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د دریو هیوادونو مذهبي عالمانو چې شمېر 250 ته رسیده، د جمعې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی ویلي چې د انتحاري عملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په هیواد کې روانه جګړه غیر اسلامي ګڼل د دغې غونډې یوه ښه پریکړه ده چې کېدای سي په افغانستان کې د جنګ له ختمېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په فرا کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبان چې حمله یې کړې وې په شا کړي دي. د کندوز د ښځو چاره مشر وای په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د جدي او خطرناک تاوتریخوالي ارزونه شي چې تیر کال تر هغه د مخه کلونو پرتله دغه ستونزه راکمه سوې ده. په عراق کې نن پارلمان انتخابات روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې په خپل شیعه دی، هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوذ یو توازن رامنځته کړي. تر انتخاباتو د مخه د ترسره شوي سرویګانو له مخې د العبادی ګوند اتحاد مخکې دی. او ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړې چې په سوریه کې توغندې سره وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د جمعې پر ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ که بیا په سوریه کې پر ایراني ځواکونو برید وکړ، د اسرائیل تل ابیب او حیفا ښارونه به په توغندې وویلي.
دا ازادي رادیو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومني. دا د زهرو د کاروان د دې نه لغ پرونه سره زه حمید مومند ساسو په خدمت کې يم. پرونه خبرونه کې درته په افغانستان کې د نشې توکو د قاچاقړونکو د نیولو لپاره د عملیاتو د ګړندې کېدو او دا چې سکل ولې په بغلان کې کوکنار نه دی اړول شوی تفصيلي راپور نه لرو، خو په سر کې مرابولم د تیرونې پیښو ته چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو په دریو بیلابیلو پیښو کې 80 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال رسنیو ته وویل چې د دې قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې 55 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. په یو بل پیخه کې د ننګرهار پولیسو 22 کیلوګرام چرس د سرخرود او جلال آباد پر لوی لار د تلاشی پر مهال نیولې دي. دا نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او له سرخرود ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کیدل او د پیخه په تړاو د نشه یي موادو درې تنه قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار پولیسو 3501 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي او په دې تړاو یې 20 قاچاق کوونکي هم عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. د کابل ولایت امنیه قمندان داود تمین ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د 23 عملیاتو په ترڅ کې 10 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې نیولي او له دوی سره یې 10 کیلوګرامه هیروئین، 45 کیلوګرامه شیشه، نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 40 دانې ټابلیټ کاګولۍ او 123 بوتله الکولي مشروبات هم نیولي دي. خغلی امین وایي چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو نیول دوام لري او هڅه کوي چې له دې عملیاتو سره یو ځای له کابل ښار څخه د معتادینو راټولولو کمپاین هم پر مخ بوزي. د کابل ښار له څلورو ناحیو څخه 250 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وسپارل شول. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریف د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې له پلسوخته څخه یې معتادین راټولول ازادي راډیو ته وویل، د کابل د امنیه قمندانې په همکارۍ مو د کابل د درېمې، پنځمې، شپږمې او اوومې ناحیې څخه 250 معتادین راټول او د درملنې لپاره مو د ابن سینا، زربستریز او نورو روغتونونو ته واستول.
معتادین جمع کوو او د بدبختانه چې هغه بیرته چې کله فارغېږي، جوړېږي، کله چې د صفانونه راوځي، دوباره بیرته مواد مخدر طرف ته رجوع کوي. او د دې یوازینی علت همدا ده چې بیکاري ده. د هغوی دپاره دومره کسانو دپاره کار مهیا کول ډېره مشکل کار دی.
په کابل کې د معتادینو راټولولو د ګډ ټیم مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر زرو زیات معتادین له کابل ښار په تیره بیا هغو سیمو څخه راټول کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډیره وه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 29 کسان د دریو ښځو په ګډون بهر او داخل کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې د دې 29 کسانو څخه 11 تنو یې غوښتل چې په خپلو بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هند پایتخت ډهلي ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو څخه تر 240 کیلوګرامو ډیر هیروئین، 1.5 کیلوګرامه تریاک، 490 کیلوګرامه چرس، 4 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 9 کیلوګرامه شیشه او 300 ټابلیټ کاګولۍ نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان تر 15 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. تاسو زموږ خبرونه په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 1290 اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org او پر روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي توکو د قاچاقونکو پر ضد عملیات ګړندې کړي او اوس مهال په هیواد کې د ټولو زندانیانو په سلو کې 20 همدا د نشه یي توکو قاچاقونکو جوړوي.
د 1699
کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 521 لوی او منځني قاچاق کوونکي ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال خلیل بختیارو چې د سرګندونو تفصیل به د خبرونې په سر کې واوري. خو په بغلان کې بیا د امنیتي ځواکونو شمیر دومره کم و چې ځایي چارواکو د کوکنارو د کښتونو اړولو ته زړه نه دی ښه کړی. همدا خبره ده کابل سره.
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړولو وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډېر کړل.
د بغلان والي و چې د سرګندونو په اړه باید تفصیل په یو رپورټ کې واوري. ډاکټران وایي چې اپیم او چرس د یو انسان په جسم او ذهن د نورو نشه یي توکو په سر ناوړه اغیز کوي. هم دغو زیانونو ته په کتو په مدني قوانینو کې د نشه یي توکو کښت غیر قانوني بلل شوی دی. خو دا چې د اسلام د سپیشلي دین حکم په دې اړه څه دی، دا درته له یو دیني عالم سره په مرکه کې وایو.
د خاطرو برخه هم لرو او د خبرونه د پايشه به بیا هم یو عبرتناک ډرامې ته ځانګړې شوه.
یار از ما خل نه سنه کیږي زړه رار چې زه خوشاله اوسې مونږ یار
زه جنزي ملامه در پسې زه خدا دې لاړم.
هله دا چې د خبرونه تر پایا مو ملتي او کړې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشئ توکو قاچاق کوونکي جوړوي. د کورنیو چارو وزارت د نشئ موادو پر ضد د مبارزې موین خلیل بختیار وویل چې د نشئ موادو په تیره بیا د نشئ موادو د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندې شوي دي او د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي له نشئ موادو سره د مبارزې پر رسنیو کړنو انتقاد کوي او وایي چې له نشئ موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه لاسونه نه سره ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې 10,000 کسان د بیلابیلو جرمونو له امله بندیان دي چې په دوی کې سلګونه تنه د نشئ موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئ موادو پر ضد مبارزې موین خلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ د نشئ موادو د عواملو ارزونه او نشئ موادو ته اسانه لاسرسی نومي سیمینار کې وویل چې که د نشئ موادو ستونزې ډېرېدو ته وګورو نو زموږ نظامي عملیات څو برابره ډېر شوي او یوازې په تېره یوه میاشت کې مو د نشئ موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیولي دي. خغلی بختیار وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 10 زندانیان د نشئ موادو قاچاق کوونکي دي.
در سال 1397 پولیس ما تانسته 478
پا دیال لسه و نویم کار که زموک پولیس و وکوله شول چه 402 آوی عملیات اجرا او 501 لوی او منزنی قچق قون که ونیسی. در زندانونو ریاست در شمیرو لمخی در افغانستان پا سلو که دیش محکوم شوی زندانیان در نشایی مواد و قچق قون که دی. هغه مزنونین چې اختصاصي محکمو تا معرفی که گی اکثر ای تر لسو کالو پا دیر بند بنده محکوم که گی. موږ پلان لرو چې د دې اختصاصي محکمو لمنه ولایتونو ته هم بغزو.
ښاغلی بختیار زیاتوي چې موږ تر ډیره حده کابل ولایت ته پام اړولی او په تیره یوه میاشت کې مو په کابل کې د نشئ موادو پر وړاندې 190 عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې د نشئ موادو 222 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي چې په دوی کې د نشئ موادو لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. ښاغلی بختیار وایي موږ هڅې پیل کړي چې د دولت له څو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه او بیا د یوه جامع پلان له مخې په ګډه د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو او معتادینو د راغونډولو په برخه کې کار وکړو. خو د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد نشئ مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او انتقاد کوي چې د نشئ موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار نه کوي او د مبارزې همدا نیمګړې تګلاره د دې لامل شوی چې افغانستان د نشئ موادو د کښت تولید او قاچاقو قرباني شي.
ملي یا منطقوي یا په جهاني سطح باندې هغه قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات دا پار جدی اقدامات نکیگی. کله چې تقاضا موجودی پا آغا اندازه بان عرضه هم وی نو چون قاچاقی به هر تا کیگی او قیمتون اوچد دی دلتا غریب و خلق اغا تشویقیگی حتی همکاری و سرکیگی یا دا نام نسیمونا زیاده گت اخستلی کیگی پا دی سلسله کیم.
د نشئ موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیول کېدو خبره په داسې وخت کې یادېږي چې د کابل امنیه قومندانۍ له یوې میاشتې راهیسې د نشئ موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد عملیات ډېر کړي او د دې عملیاتو په بهیر کې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه تر زرو ډېر معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئ موادو پر ضد مبارزې موینیت هم وایي چې د نشئ موادو په قانون او جزا کوډ کې تعدیلاتو او بدلونونو د نشئ موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشئ توکو قاچاق کوونکي جوړوي او دغه وزارت ادعا کړې ده چې په هیواد کې د نشئ توکو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي کړي دي. خو په بغلان کې قصه بیا په بل ډول ده. هلته ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د نشوالي له کبله نه دي توانېدلی چې په روان کال کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د بغلان په سو ولسوالیو کې کوکنر کرل شوی، خو سختو جګړو او امنیتي ځواکونو کمښت د دې لامل شوی چې د کوکنرو کښتونه له منځه یو نړل شي. د بلې خوا هغه ولسوالان چې په اړوند سیمو کې کوکنر کرل شوی، نامنې بېوزلي او بېروزګاري د کوکنارو او چرسو د کښت اصلي عوامل بولي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنک وړاندې کوي.
د بغلان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې ځکه د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر سوی چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې زیاتې سوي دي، خو د بغلان عام خلک بیا حکومت په دې برخه کې په بې کفایتي او بې غوري تورنوي. دا چې ولې له دریو کالو راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی، د دې پوښتنې په ځواب کې د بغلان والي عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه کله چې د کوکنارو داړول وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډیر کړل. دولت له دوی سره په جګړه بوخت شو او د کوکنارو د کښت اړول پاتې شول.
خو د بغلان د دهسلا ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي محمد طیب بیا دا پړه پر حکومت وراچوي او وایي:
که رښتیا ووایم، که حکومت غواړي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي دا کار کولی شي. دولت چې له طالبانو او داعش سره جګړه کولی شي، د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه به ولې نشي کولی؟
اوه کاله مخکې د بغلان په زرګونو هکتار ځمکو کې کوکنار کرل کېدل، خو د مؤثرې او ګټورې مبارزې په نتیجه کې د کوکنارو کښت صفر شو، خو وروسته یې د مرموزو او نامعلومو دلایلو له مخې بیا وده وکړه. اوس خبره دې ځای ته رسېدلې چې د چارواکو په خبره دا مهال د بغلان په څو ولسوالیو کې په زرګونو جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. ځینې خلک د بغلان د کوکنارو په کښت او نشئی موادو په تولید کې بېوزلي، بېکاري، د دولت وسلوال مخالفین، په دولت کې دننه ځینې کړۍ، جنګ سالاران او محلي قومندانانو لاس لرل عمده عوامل ګڼي. د بغلان په دهسلا ولسوالۍ کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کېږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر انجینر امام وایي چې که دولت حلال کښت ته زمینه برابره کړي، هیڅوک د تریاکو حرام کښت ته زړه نه ښه کوي.
د کوکنارو د مخنیوي وازنی لاره بدیل کښت دی. تر څو چې بدیل کښت نه وي، د تریاکو کښت نه ورکیږي، ځکه کله چې یو بزګر شل سیره غنم ترلاسه کړي نو 3000 افغانۍ بیه لري، خو که په هماغه ځمکه کې کوکنار وکړي نو 10000 افغانۍ ګټي. ځکه زه وایم تر څو چې بدیل کښت نه وي، د کوکنارو او چرسو کښت نه ورکیږي.
د جلګې ولسوال محمد سرور اکبری له بزګرو سره د حلال کښت په برخه کې مرسته د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر ټولو لنډه او اسانه لاره بولي. دی له حکومت څخه ګیله کوي او وایي:
بلې، تمامي ملت افغانستان
خلکو ته دې د کار زمینه برابره شي چې د ناروا کارونو او ناروا کښت خلاص واخلي. په افغانستان کې د جګړې او کوکنارو د کښت اصلي علت بېوزلي ده.
خو د بغلان والی چې د خلکو له ګڼ شمېر انتقادونو او ګیلو سره مخ دی، له نشئی موادو سره د مبارزې اسانه لار نظامی عملیات کړي. دی له مرکزی ادارې څخه ګیله کوي چې له دوی سره همکاري نه کوي.
ما له نشئی موادو سره مبارزې وزارت ته وړاندیز کړی چې موږ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره له 3 څخه نیولې تر 400 پورې پولیسو ته اړتیا لرو، خو موږ اوس دومره قوه نه لرو. که د نشئی موادو پر ضد د مبارزې موینیت موږ ته مسلکي پرسونل راواستوي، ډیر ښه نتیجه به ولري. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې موږ ته دا نظامی قوتونه نه دي رالیږل شوي او د کوکنارو د اړولو کار پاتې دی.
پخوا په بغلان ولایت کې یوازې کوکنار کرل کېدل، خو اوس بنګ هم کرل کېږي. خو دولت له دې امله چې تر تریاکو د چرسو زیان لږ دی، د بنګو کښتونه نه اړوي، خو د چرسو کاچاک حرام دی او تر اوسه پورې لسګونه تنه د چرسو د کاچاکو په جرم نیول سوي او زندانی سوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادې راډیو نه
زمون غږ له ازادې راډیو څخه اورئ. اپیم او چرس د نورو نشئی موادو په شان د انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت ناوړه اغیز کوي او په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک پرې اخته دي. د دې نشئی بوټو کښت له قانون څخه سرغړونه بلل کېږي او د قانون ترڅنګ د اسلام سپیشلی دین هم د دې بوټو کرل حرام بللی. زمون همکار محمد آیاس ترنک له مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړه او په پیل کې ځنې پختلې چې د اسلام له نظره په عمومي ډول د نشې بوټو کښت سه حکم لري. دول
رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخدراتو کو پرتبات باندې لس خبرې کوي، د مخدراتو کو کرون کوي، د مخدراتو کو جوړون کوي، د مخدراتو کو پلورون کوي، د مخدراتو کو استعمال لون کوي، د مخدراتو کو د مجلس جوړون کوي، د مخدراتو کو تقسیمون کوي. دا ټول په جرایمو کې اخته دي.
ځینې خلک د شی استدلال کوي چې لاتاریاکو څخه د دوا لپاره کار اخیستل کیږي او لبنګو څخه د غوړیو د استلو لپاره استفاده کیږي، خو موږ په افغانستان کې دا امکانات نه لرو. څه فکر کوي، آیا د تاریاکو او د چارسو د دې دغه ضرر یا زیان به تر پایده ډیر نه وي؟
تاریاک موږ ګورو چې په کورونو کې استعمالیږي او خلک هم ساده خوري. چرس لپانو سره هغه د چرس جوړیږي او خلک استفاده کوي. همدا وجه چې ازرار موږ په خپل ټولنه او جامعه کې وینو چې په ملیونونو خلک په مصیبت او په غم باندې اخته کړي دي.
د تاریاکو او د بنګو د ازرارو په اړه راته وایي چې د اسلام د مبارک دین له نظره دا کوم ضرورونه لري؟
زموږ په ټولنه کې هغه څوک چې په مخدراتو کو باندې خصوصا په تاریاکو باندې عادت دي، باور کوي چې هغه په ژوند مړ دي. که هغوی مېرمنې لري نو د دې مېرمنې په ژوند باندې کونډې دي، که دوی اولادونه لري نو د دې اولادونه د دې په ژوند باندې یتیمان دي. ټول خلک ترې کرکه کوي، حتی له پلرونو اولادونه کرکه کوي، له اولادونو پلرونه کرکه کوي. اسلام د دغسې کارونو مخالف دین دی. مشهور ده چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې نه ځان ته ضرر ورکول شته نه به د بل ضرر زغمي.
په نشه روږدي کسان یا معتادین ډول ډول جرمونه کوي، مثلا خلکو ته مشکلات رامنځته کوي، په ټولنه کې یې ګډوډي رامنځته کړې ده. د اسلام حکم د دغسې اشخاصو په اړه څه ده؟
کم خلک چې په مخدراتو کې اخته دي، په ځای دې چې دوی خدمت وکړي خپل کورنۍ ته، دا خپل کورنۍ د دوی د لاسه په سر ورکې ولاړه ده.
ځینې بزګران وایي چې دوی مخدره مواد د نورو لپاره کوي، په خاص ډول د کفر هیوادونو لپاره یې کوي. دا یو دلیل کېدای شي، یو توجیه کېدای شي د دوی د کښت لپاره.
دغه فکر چې زموږ دهقان او بزګری کوي کاملا هم د شریعت خلاف ده، هم د انساني اخلاقو او آدابو د ټولنیز ژوند سره خلاف ده. نو ضرر یې موږ او تاسو چې څومره وینو په خپل په دې خبره کې ده، چیرته په ګندګۍ او شټلیو لختیو د مردارو پلونو لاندې پراته دي، په خوړونو کې دا دغه دهقان د لاسه چې دغه فکر دا دی چې زه نو خارجیانو ته صاحب مواد مخدر کړم او چې خارجي دنیا ورباندې ورانه کړم. زه خو چې څومره وینم د دې ټولو ضرر خپل افغانانو ته رسېدلی دی. دغه خپله دغه بزګر زموږ د ټولنې لپاره یو قاتل دی.
مولوی احسان الحق حنفی و چې د آیاس ترنک پختنې جواب ولې.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
رزو د خاطرو برخه ته. د لغمان ولایت عطا محمد له اتلسو کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې تعمیراتي کارونه کول چې یو ایرانی په نشو اخته کړ. دا چې دی ولې معتاد شو او نشې له څه ډول ستونزو سره مخ کړی، په دې اړه زموږ له همکار محمد آیاس ترنک سره د زړه خواله کړې دي.
موږ اتلي وو ایران ته، هلته یو ځنګله کې پراته وو. زه مریض وم، لاړم یو بلوچ کور ته. هلته ماته ویلې ولې ما ولې ځان مې درد کوي. یا غول ریسه زرته دوا در کوم تی وس کا خکیږي. ما ورته ویل چی شي دوا بی؟ وې تاریاک دی. ما دی امغ جنه شروع وکړلا ته د غنن زمانه پوری. دا خوش دی یو د پکش کړه و یو د پم کش ک سل د پی دی نور کش کاګه. ما دا مون مخس فکر کې نه و چې مون به متادان شو. ډیر ژوند مل الله سوار ک مو ما دیوال جان اویا کیلو ری وسم دیش کیلو تا زندگی می خپلم خو کی خراب کړه. ما یوانه ژوند می پکې خراب کورورا. ما وروره لاس لکه نمرم دیش زره خرڅه کړی. پټای می ورکړې په شل لکه او ما په لاس لکه ورکړې. ما خپل ژوند خپل خراب کړ. فلار می راته وزر کړه، مور می وزر کړه، خزی می وزر کړه، خوند می وزر کړه. چې ته دې منګه مشر ورورا روابط می چانی شک اول هغه سره خو چې هغه نشې نو هغه منګ نه هغه کول. و دا سه خوش په زول خل دی چې وکلن الک تاسو ناری گی پوډری نور څه ژوند دی. دا تل اسکالو باندې زه د سیم نیم پوسره وای چې ما تل اسکاله عمر تیر کړه، کا تل سره لیمې تیر کړي. ژوند می غون پنی شبایل سرامیک استادیم، کاشي استادیم، سب چتونه تړم، شټرینګ کار کوي سم، خشکاری کوي سم، هر کار کوي سم، هر کار باندې پوي. تاثیر دارا باندې وک چې کله به مې نشه وکړل ورور زبل کار پات سم. یو ځای کې می کار کوي، یو خزیته ز خمارومه ما ورته ویلې پیسې راکړه. هغې ویلې تا تازه کار شروع کړی، زه تاته څنګه پیسې درکړم؟ دا زړه کې ویلې ولاکه دې په ما سم کار وکړه، زه به هم دا کار داسې درته خراب کار کړم چې لس ورځې هغه کار ته لاړ نم، قرار کار مې ماسې پرېښودم. نو هغه مواد تر دې پورې هم تاثیر لري چې خپل ژوند دې پاتې کړي. یاره ډېرې پیسې مې له لاسه ورکړي، چې د اتلس کالو کې ما هېڅ هم نوی سرمایه پیدا کړې نه وي، چې هغه د کال مې یو لک روپۍ ساتلې وای، باید اتلس لکه خو ما سره وای. موږ اوس په کې ګیر راغلي وروره، تاسې مه راځئ، اولاد به هم پیدا شي، موږ نه به څه زده کړي. وای ابا مې پوډري وزوی دی پوډري، پلار ماته سر سر تور کړی، پښو کې راته وزر کړی، ژړلی دي راته، مور و پلار زړه کې آزار راته کړی، و دې کړی چې ما آبرو عزت وړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د زهرو د کاروان اونیزه خپرونه ده، او د ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. ډرامه څه داسې ده چې اسلم د تعمیرونو ډېر تکړه رنګمال دی، د دې یوه کر رنګمالی په اجاره نیسي او ډېر خوشحاله وي چې ډېرې پیسې به ګټي. د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي، خو د کور خاوند ناببره اسلم له کاره شړي او کار یې بل رنګمال ته سپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچه دلته پر دې چوکۍ کښېنه، پام کوه چې کالی دې رنګ نشي.
سمه ده، دادا کښېنم. بابا څنګه شو رنګمالی تر کومه ځایه ورسېده؟
د مېلمنو کوټه رنګ شوه، نن دا کوټه هم خلاصېږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصېږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناخته راته ښکاري، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمنې حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمنې حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویه ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه.
بابا تم عجیبه کارونه کې.
ولې بچیا څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژند، د پوډري دی پوډري.
بچیا پوډرې موږ څه کوو، زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا ته ډک کور وګوره، او ستا د پوډري رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بیا چیرې پیدا کوو؟
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راواله.
اسلام څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نو نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی.
والکه څه خبره ده، که پوټر نه لري راشه، ما نن څو پړۍ پیدا کړې دي، یو دم ووایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وسړی څه خبره ده، تو خو ملک پوکه کنه،
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپي هم تر موخه بولي. مه په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلام یا ته راشه، یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په ست کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډري نارې راپسې وایي. که سوال کوو وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو، ته واغنه وکړو.
یار اسلامیا، ماغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلن ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په سترګه راته ګوري، که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته څپلۍ غلا کوي، او کار کوو تو کار نه راکوي.
کدا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیان هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه. د کور خاون مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره، سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته دې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یا کمالیا، که دې ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو.